السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلی کوم پیل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران وای که طالبان غواړي افغانستان بیرته له نړیوال ټولنې او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای شي، باید هغه نړیوال مسؤلیتونه په ځانګړې توګه د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې چې د هیواد کړي هغه پر ځای کړي. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بی په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویویل د ښځو د حقونو تر څنګ په ټوله کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت یوه لویه ستونزه ده. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د مشرتابه له لورې ډېرې پرېکړې په ناسم لوري دي. د بېلګې په توګه د نوي جزایي قانون په اړه چې واکمنو چارواکو تصویب کړی جدي اندېښنې راپورته شوي او موږ هغه په دقیق ډول څېړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتونو موضوع له طالبانو سره په هرو لیدنو کتنو کې راپورته کیږي او د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو لخوا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د جوازونو لغوه کول او د هغوی د فعالیتونو منع کول په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو او له منځه وړلو لپاره د دوی د کمپاین یوه برخه وبلله. د سازمان د سیشن بی په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي دا پریکړه لغوه کړي او دغو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ګواک او فشار پرته خپلې مشروع چارې په آزاد ډول ترسره کړي. امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه له دې مخکې هم له فشار او محدودیتونو سره مخ وو. د طالبانو نوې پریکړه به د خپلواکو رسنیو وضعیت لا خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي او له هغو څخه د درې بنسټونو د فعالیت جوازونه تمدید کړي او د نورو ټولو جوازونه یې لغوه کړي دي. د تپی د غازو د نلیکی پروژه په هرات ولایت کې یو نوی مرحله ته رسیدلې او د دې نلیکی یو نوی کیلومتر اوږده کرخه د نلونو د ایښودو لپاره چمتو شوې ده. له منځنۍ آسیا څخه خبرېدونکي د ترند ورځپاڼې د سیشن بی د ورځې د راپور له مخې دا خبره په افغانستان کې د تپی پروژې مشر او د ترکمنستان جنرال قونسل بطیر یولوف د هرات له والي سره په لیدنه کې کړې ده. چارواکو ویلي چې د دغه کرښې تر څنګ څو کاري کمپونه هم جوړ شوي او تمه ده چې د دې پروژې د هرات د برخې چارې د روان کال تر پایه بشپړې شي. ترکمنستان د دې پروژې پلي کېدو ته لومړیتوب ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی هیله لري چې د تهران په وړاندې پوځي اقدام ته اړتیا پیدا نه شي، خو د سیمې ته یو لوی سمندري ځواک استولی او د هوایي بریدونو احتمال هم نه دی رد کړی. ولسمشر ترامپ د جنوري په 18مه له اکسیوس سره په مرکه کې وویل چې د ایران اړوند وضعیت بدلیدونکی دی، ځکه هغه سیمې ته لوی سمندري ځواک لیږلی دی. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ په وینا د برید ډلې په ګډون د یو اس اس ابراهام لینکن په مشرۍ د الوتکو وړونکې بیړۍ اوس د منځني ختیځ په اوبو کې ځای په ځای شوې ده. خو ترامپ زیاته کړه چې د ده په آن تهران رښتیا هم غواړي یوه هوکړه وکړي. هغه وویل هغوی غواړي یوه معامله وکړي، زه په دې پوهیږم هغوی څو ځلې اړیکه نیولې ده، هغوی غواړي خبرې وکړي. په ایران کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د دې هېواد رژیم د لاریونونو په وړاندې سخت ځپونکي اقدامات وکړل چې د بشري حقونو د ډلو په وینا په زرګونو کسان پکې ووژل شول. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن چهارشنبه د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سعودي عربستان په وړاندې ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې چې اندونیزیا یې کوربنه ده په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره یو ځای دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې په تایلند کې تمریناتي لوبې ترسره کړې دي. دغه سیالۍ د دلوي له اومې څخه د دلوي د میاشتې تر اتلسمې پورې د شپاړسو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران وای د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هرو لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شوو محدودیتونو لرې کیدل اسانه خبره نه ده. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بی په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامداره خبرې روانې دي. هغه پر خزو او په ځانګړي توګه د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شو محدودیتونو ته په اشاره وویل.
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لږ پژم ټولګي پورته لږ د کو دنجونو محرومېدل د بشري حقوقو ښکاره نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد د هغه پر اقتصاد او د عادي چلند لپاره د ټولنې پر وړتیا تحمیل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
Human potential
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وویل له افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف دا دی چې د امکان تر حده د هغو فعالیتونو چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره ترسره کیږي ملاتړ وکړي او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت ښه پوهېږي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې له ښځو او له هغوی ملاتړ په یوه لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له افغان ښځو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پرمختګونه په دې پورې تړلي چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبه په ورځ په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د وروستي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر ښځو د لګول شو محدودیتونو د لرې کولو په اړه کومې ژمنې کړي کنه وویل، د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولای شي، نه د نورو په استازیتوب چې اشاره یې د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړي دي. ښاغلی دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګېدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیری ډی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شوو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شوو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د سمدستی لری کېدو غوښتنه یې وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمېر افغان ښځو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ښځینه افغان کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن د کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوحې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي. د خبرونه د برخې مطالب هم دومره وو. د خبرونه په پاته برخه کې زما له همکار احمد شیبر سره پاتې شئ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن هم واوري او بارانونه وري. په دې ترڅ کې مو د کونړ د زلزله ځپل یو حال اخیسته.
د واوري وشولې خیمې رامنه رامات کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې اوبو کې پراته دي.
کای ولورته ورشتونو به ځای شویو او به وصلو ته ستونزې پیدا کړي. بلورې پراخي لسی شولې د چاپیریال ساتنې متخصص وحید الله صادقي.
نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان غلطه وبزي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې مو د موسیقي په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظر هم اخیسته. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د 15 میاشتې مخکې زلزلې له امله د اغیزمنو شویو کورنیو د مشرانو او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو له امله له خطر سره مخامخ دی. دغه سازمان په یوه خبرپاڼه کې ویلي لا هم نږدې 15,000 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزله ځپلي وایي د واورې وروستۍ څپې خیمې نړولي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن خبرداری ورکړی چې د افغانستان ختیځ په 15 میاشتې مخکې زلزله کې د اغیزمن شویو کورنیو او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او روغتون له امله له خطر سره مخ دی. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې چې دوشنبه د جنوري 26 په خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي لا هم نږدې 15,000 کورنۍ د سخت یخنۍ او واورې په منځ کې په خیمو کې ژوند کوي او یوازې په یو ترپال له واورې او سوړ باد خوندي دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د رئیس بوجار هوکسا له قوله راغلي له زلزلې 15 میاشتې وروسته هم ډېرې ماشومان او د هغوی کورنۍ خیمې د خپلو کورونو په توګه کاروي او سړه هوا د زلزله ځپلو ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جنوري په 15 د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې د ژمي په سختېدو سره په ټول افغانستان کې د تنفسي او سینه بغل ناروغیو او له امله یې د مړینو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واورې او بارانونو وروستۍ څپې یو شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي. د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزله ځپلي وایي د واورې وروستۍ څپې خیمې نړولي او اوسمهال په یخ هوا کې سخت ژوند تېروي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یو زلزله ځپلي میر محمد ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ واورې له امله خیمه له منځه تللې.
د واورې وشولې خیمې رامنرامات کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې اوبو کې پراته دي او ډېر مرستیاګانې او دغه پې شروع شوې دي. خو موږ د حکومت نه او موږ د موساد نه دا غواړو چې موږ سره د سرپنا په باره کې ډېر کومک موږ سره وکړي.
د همدې ولسوالۍ د چلس د سیمې یو زلزله ځپلي خان محمد چې په خبرې په یوه خیمه کې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
باران وشو یخنۍ ډېره ده ماشومان کې خوب نش کوله موږ خپله کې خوب نش کوله یخنۍ بې درکه ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي نو زموږ کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپنا غم وکړو کورونه له جوړ.
په ورته وخت کې د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ د سوتن د سیمې یو زلزله ځپلي عبدالمالک اتل ازادي راډیو ته وویل چې د وروستۍ سختې واورې له امله د زلزله ځپلو خیمې نړیدلې او د سیمې خلک اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
درې نور کې د دویم ځلې سخت واورو شو چې زیاتو خلکو خیمې چپه کړې دي او زیات خلک یې بد وضعیت سره مخامخ دي او زیات هغه ماشومان چې عمر یې 8 کلونه کته دي هغه ټول مریضان دي او دیو سخت سرپناه ته ضرورت لري.
دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویه ټولنو نه د دایمي سرپناه او ژمنیو توکو د مرستې غوښتنه کوي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن ویلي چې په کونړ کې له نږدې 3,000 کورنیو سره د ژمنیو بستو چې پکې کمپلې ګرمې جامې او د کور د اړتیا وړ توکي شامل دي مرسته کړې. خو ټینګار یې کړی چې د اغیزمنو کورنیو د ملاتړ لپاره بیړنیو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د تیر 2015 کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونې زلزلې وځپه چې پکې د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 200 کسان وژل شول او شاوخوا 4,000 نور ټپیان شول. دغه راز زرګونه کورونه هم د دغه زلزلې له امله ویجاړ شوي وو.
چهارشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. پر چاپیریال د ورښتونو د اغیزو په اړه وړاندې په خپرونه کې د چاپیریال ساتنې د متخصص وحیدالله صادقي مفصلې څرګندونې لرو. په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتو د ملاتړ بچي صندوق یا یونیسف وایي د نجونو په زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیر هم کم شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د
لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بېوزلۍ له امله یو ورور ښوونځي ته له تګ پاتې شوی. هغه سه‌شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار مې له تېرو 2 کلونو رئیس نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکي رحیم الله چې معلول او بېوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل زامن په ښوونځي کې شامل کړي. خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډېری وخت ښوونځیو ته نه ځي. نوموړی وایي
په دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي. معلمان هم ټول هغه کوم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل دي. هغوی په ځای نور نوي کسان راواستې چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي. بس درس داسې خاص درسونه نشته دي. بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي وځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ویشي صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیونه نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوي. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. لدې وړاندې د جنوري په 8 یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.8 میلیونه تنو ته رسېده، خو وده یې د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې. وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
له نشتې بیبونی رئیس په افغانستان کې ورشتونو ته بزګران خوشاله دي، خو تاثیر به پر چاپیریال سوي. د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقي سره مې موضوع شریکه کړه.
وروستی اورښتونه جون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرمنت لپاره اوبه دي چې د واوره د باران د طریقه تمویل کېږي. نو زما په نظر دا یو ښه مثبته تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبه ځي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په چاپیریال باندې به مثبت تاثیرات نور څه وي؟ د اوبو له زیاتېدو پرته
د نباتات چې دي هغه هم اوبو ته ضرورت لري او په زمن کې د اوبو سایکل چې دی دا عموما په ټولو ژویو باندې مثبت تاثیر لري، هغه که حیوانات دي که انسانان دي او یا هم نور نباتات دي.
یو بل موضوع، مثلا په کابل کې ډیر وخت ورښت نه وسوي په ښار کې، نو دا فضا ککړه سوی و، لوګي و، دودو، چې دا واورو لورېدو سره دغه لوګي بیرته کښېناستی ده. لیکن په ورته وخت کې د واورو ورېدو هوا سړه کړې ده او خلک له سکرو او له نورو هغه شیانو سه فضا خرابوي، ډیره استفاده کوي، دا بیا بیرته منفي تاثیرات نه لري؟
اسوان دی عضوي مواد که څه تیل دی که زغال دی او یا هم لرګي دی هغه باعث کېدی کېږي چې کاربن دای اکساید او نور غازات هوا ته صادر کړي او په بل خصوص په ښاري ساحو کې چلته خلکو نفوس ډېر دی نو بل بدیل نشته دی چې دوی خپل کورونه تاوده کړي. نو دا په عموم کې د ژمي په جریان کې د هوا کیفیت بیرته دی هغه امکان شته چې بیرته خراب شي چون خلک د مختلف اسوان مواد څخه استفاده کوي. په لنډ مهاله کې کیدای شي یو څو ورځې دپاره هوا ښه شي اما چون که د هغه ودرېږي ورخت ودرېږي بیرته هماغه وضعیت بیرته موږ اولي حالت ته بیرته ځي.
ستاسو وړاندیز څه ده چې خلک مثلا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې څه وکړي؟ باید
د انرژي لپاره یو خو موږ که وګورو لوړې ودانۍ دي چې هغلته بیا دولت هم دوی کنټرول کوي هغه کوم د دود او لوګي هغه کوم ځایونه چې دي هغلته فلتر لګوي. اما په عموم کې په کابل کې کورونه دي چې هغه نقطوي منابع دي چې فرضاً هر کور په یو اندازه باندې زغال سیزي او په عموم کې که هغه بیا محاسبه کړي د کوچنیو منابع څخه کوم غازات او غیر صحی مواد چې هوا ته کېږي دننه کېږي هغه خپله بیا غټ تاثیر لري. نو مهم دا ده چې دې ته موږ بدیل وګورو. په زمن کې یو شی چې مهم دی هغه چېرته کورونه په دې شکل بندې شي چې هغه هوا د دننه سمه وساتل شي، یعنی عایق منظم باید وي. کله چې عایق د کور زیات وي هغه هلته بیا په ډېر کم شي باندې توده کیږي او د زیات وخت دپاره هغه کیږي. عام خلکو دوی که چېرته هڅه وکړي داسې سون توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې لکه بلوط لرګي چې دي د سون کوم مضره مواد چې دي کمتر دي نظر زغالو ته، او بیا که د زغالو مقابل کې مونږ وګورو د نورو موادو عضوي مواد دي لکه ټایرونه خلک بعضې خیزي پلاستیکونه چې دا باعث د زیات هغه مشکل ایجادیږي. نو په زمن کې یو شی چې دي هغه اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغه هلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي دوی هغه کیوي هغه مضره مواد په یو پروسه کیمیاوي لاندې هغه کیوي چې تر څو مضره مواد یې کم شي بیا هغه سول کیږي. نو په عموم کې داسې آنی فلتر دی که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلتر کیږدي او په ډېر قیمت هم نه دي که د یو کور دپاره دوی هغه وسنجوي. یو څه د اوبو مصرف لري چې هلته باید برق دوی ولري، او که چېرته وکولی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وځي هغه تصفیه کړي بیا هغه مؤثر کیدای شي.
البته هلته خو بیا د برېښنا ستونزه هم شته، هغه مشکلات هم شته. او
برېښنا بیا کولی شي سړی فرضاً سولر باندې فکر وکړي که نه.
سرخی صاحب، په افغانستان کې په تیرو شلو پنځوشتو کلونو کې په ځینو ښارونو کې لکه په کابل کې ډېر پاخه کورونه جوړ شول، په نقشو برابر کورونه جوړ شول، لیکن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا کورونه باید داسې سم جوړ شي چې عایق سیستم یې ډېره انرژي په داخل کې خوندي کړي، لیکن چې ورته ګورو ډېره توجه دې ته نه ده شوې. فکر نه کوي که چې دغه شی ډېر مهم دی؟
ستاسو خبره بالکل په ځای ده، دې موضوع ته توجه نه ده شوې. او عایق د حرارت په دې کې استفاده شوی نه دی. نو کله سیمټ او خښته چې دا بیا دا عایق نه دی. کله چې بهار هوا یخه شي یا ګرمه شي هغه د داخل د اتاق یا تعمیر هوا هم ورسره متاثره کیږي. اما کولی شي په نوي نو ساختو کې حتی په موجوده ساختمانونو کې اوس داسې لارې چارې شته دي چې بستا تعمیر د بیرون څخه عایق کیږي. یو قشر تقریبا لس متر پنځلس سانتي ضخامت لري، هغه برونه نصبیږي او په چت کې نصبیږي چې هغه بیا هغه هوا حرارت د برونو دننه سره جلا کوي. نو بیا په هغو صورت کې کیدای شي په یو برقي منبع باندې لکه برقي بخارۍ باندې یا حتی ګازي مرکز گرمی په اکثره اروپا کې د ګاز څخه استفاده کیږي چې د دې ترویج شي. او په دې بخش کې فکر کوم تجاران هم رول لري تر څو د کوم ټکنالوژۍ چې فعلا په نړۍ کې استفاده کیږي د افغانستان کې معرفي کړي او خلک کوای شي هغلته بیا، یعنی که په اوږد مهال کې وګورو که هر کال یوه کورنۍ د شلو نه تر پنځه ویشت زره افغانۍ په سون توکو مصرفوي، که چېرته هغه ټکنالوژي دوی استفاده کړي خپل کورونه عایق کړي نو کیدای شي دا مصرف د نیم نه هم کم شي.
او یعنی که چرته یو درې څلور کوټی کور د عایق سیستم سم شوی وي، حتی ممکن که لرګي هم وسوځي په وی بخاري هم توچ دا کور.
بله بله.
که بیرته واورو بارانونو ته ور وګرځو، څه وړاندیز لري چې له دغو واورو سره خلک څه وکړي چې دا د مځکې لاندې اوبه هم تقویه شي چې دا هم بیا په چاپیریال باندې مثبت تاثیر کوي، ځکه چې که مځکه زرغونه وي نو طبیعي خبره ده چې چاپیریال ته ګټه رسي.
داخل د ښار کې مهمه دا ده اکثرا کوشش وشي چې ټول اویلۍ د کور باید پخه نه کړو، ځکه دا به منفي تاثیر لري او هغه اوبه نه جذبېږي. نو که د خپل حویلۍ او واورې چې دي په خپل حویلۍ کې په کور کې په شنه ساحه کې واچوي تر څو همالته مرور د زمان ولي شي او بیا امکان شته چې مځکې ته هم جذب شي. بدبختانه اکثره وخت به چې کابل کې ورښت کېږي واورې دوی واورې د کورونه را وباسي بیرون لارو ته چې بیا لارې هم بندې کړي وي هغلته بیا هغه ساحه هم سخته ده مځکې ته نه جذبېږي. نو که چېرې داخل د حویلۍ کې دوی شنه ساحه لري یا داسې ساحه وي چې هغسې مټ شوي نه وي یا کانکریټ هلته نه وي کیدای شي هغلته یې په شکل د اشکالو ذخیره کړي همالته مځکې په سر به د جوجان د کال کې ولي کېږي او دوی ته په عموم کې به چاپېریال ته ګټه رسي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقي څخه مننه. په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیریدو سره د سپورتي کلبونو او لوبغاړو شمیر زیات شوی دی. لوبغاړي وای په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم د پکتیا د ورزشکارانو شمیرې لوړې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوي چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼي ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس وویل
الهام د پخوا په تله کې څنګه پردشه مکنه کې څه موږ زیاتوالی راغلی ده دوه برابره. البته د دې تر څنګ موږ لوبغاړي هم موږ پخوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمریټوم لوبغاړي درلودلو ولې خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې نیمریټوم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې وروستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډایو خلکو پانګونه د دې لامل شوي چې لیوې خو ورزشکاران اوس مهال کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او تر څنګ یې قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
دوست الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غوندي نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته وړ نه وس الحمدلله ښه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او تر څنګ ځینو هغو ورزشکارانو ته چې په خپلو رشتو کې ارتقا کړې وه د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناستې ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت تر څنګ د سپورتي آدابو او نظام کتون ساتلو ته هم وه سوال
دغه اول درجه ستاسې اخلي د دې څه ما غنډې شو د لګما 200 کان او 2 لغت زده کړل دا وته یو چاته به ورخه سما د اوله درجه واخ سما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصل ما دومره زحمت حاصل بوکس به سې زده کې لغت وا لغت به سې زده کې
پورتول کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمهاله سونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشټون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
ما ورزشکارای خوب درو
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایف نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاس راوړنی ولري و جنګیږي خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړی توب لرم تلا مډال لرم خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته یوبیول شوی
نشده خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکاران لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دی. په اوس وخت کې د فزیکی کارونو د کمیدو له امله د وزن د ډیرېدو په ګډون ځینو اوږدمهالو ناروغیو هم یو شمیر خلک اړ کړي تر څو د خپل وخت یوه برخه سپورت ته ځانګړي کړي.
ستاسو له پیغامونو
مانو ماجی عبدالغفار کاکا موسیقی هغه وخت اورو چې په موټر کې پلار روان یو یو سارات ووزو فرش نه بیا موسیقی اورو او موسیقی سدا زخو کاکړې ما کاکړې غاړي اورم د وطن سندري کله کله اورم ملي سندري
رحم ملایم دی کابل سیدون که دمونگ از رو لاخو ولا که روغن پا مطلبانی موسیقیم یو شه دیزون یو شه هم خوال لگی نوالا دیوی کش پا وانستان که هر سبیر تا دیالات ترستانش
د وطن په باره کې ماسی اشعار خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګه د نورو هنرمندانو پخوانیو هغوی لخوا ویل شوي ولي نه اورو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لونو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام. زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې میلمه یو خون کې دی چې شعر هم وایي، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودي کاري اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه. په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
ریاضی سره مو لکل نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقې په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او همغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپله پوهېږئ چې تقریبا پنځه څلوېښت څلوېښت کاله جنګونه وو، په کې بدبختیانې، بېروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د پنځوسو د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منمه چې د مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر، شاعري کده مسلک نه واره او مینه تا او شوق تا نبیانو ریاضی سره به هیڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضی نه یو ډاکټر هم شاعر کیدی شي، یو انجینر هم شاعر کیدی شي. لکه خمې سال زر په دې کما چې موږ عزت الله جواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي، نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی سر
شاعری خو قدرتوی هم چې شاوخوا دیارلس سوه پنځه اویا کال د موږ هجري شمسي کال دیارلس سوه پنځه اویا کال را په دې خوا مې د شما ته ګوډه شاعري کړې او کوله مې، ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو هم هغلته د وطن نه لریوالی او د غربت یو څه احساسات را پیدا کړې، ما اعتراضه لږ څه لیکنه وکړه. نو هم لږه شروع وکړه.
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب. نورې خبرې هم لرول تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسې خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسې ته ووایم، خدای وکړي تاسې د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زه به دې کومه یوه عاده کومه نخره لیکمه، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکمه کله ترې ګیله لیکمه، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یمه یوه نیمه نغمه لیکمه، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه، کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مو له اورېدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې د ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمونه هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي. اګر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه مهره کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډېر له وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او لیدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دا راته ووایاست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و، او وروسته می بیا دا لیکنه پا منظم شکل سره پیل کری. ستاسو هم ده ماشومتوب دست خاطره در سرشته چه یو شاعرانه حس در تا پیدا شوه وی مگر پون نشه چه چه دول او پا کم قالب که یو پیه؟
بله، تکل سه منه لیره زیاده دا خو اکثر مرکه ته فکری واقعیت کې ما غوې بتول در تم خبره کړی او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه منم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه ډیپلومه کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو. خو خپل وخت کې زما ماشوم ما نمې شوړې کوله چې دغه یو تزر او غاړه ما یو قالب کې او هغه نشو شیر جوړ کم. او حقیقت سره هم واری مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل او یو تنیم ګره نیم ګره بیت بترې جوړ شو. خو دویم بیت ویم دی چې خواري کپات برانه ګډو وټ شو ترتو پوری چې ما عمر زیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
وخت؟ 1315 کال کې. بله، زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. 22 کلونو په شاوخوا کې نو هغې نه مخکې مې نشول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګردم هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی دا چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لگ لگ حالات رسمیده بیا ما دا یعنی ارسا قلم تلاس که بیا می شروع کردی کلو
ات سمر شیرون مولی کلی دی که دی کتاب حساب بانده شمار ارتو که یعنی چو مجموعی که گی یو کتاب مچاب کرده چو نوری مجموعی تیاری لره که یه نلره نوری اموغم رو چه پا دا لمره مجموعه که مچاب شول
منو نتا کل سب شعری خو که تاسو خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کور یې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. او که دغه فعلم داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نور هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد که دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم هم راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې د ما شاګرد پاتې شوی و. د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد و او نیکمرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم. او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینف کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ لوغو سره راشه درشه لری په غونډو کې برخه اخلي؟
ډیر زیات مننه تکلیف. هو هو، دا چې کله موږ په دوه تیر کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې موږ فرهنګي ټولنې خپل جوړې ادبي ناستې به کولې، یو نیم کره کتنې به کولې سره، او په دغه غونډو کې به برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چون دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم موږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس کوم چې یو څه کمرنګ دی، موږ دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نورم رنگین کو او وای سلام. بله،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې رسنه کې چې ته وایم چې لا شاید دروغ نه وایي، ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنه ده، خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده، نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې، او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل سر دا خو هېڅ امکان نه لري، دا خو هېڅ امکان نه لري. دماغ فلا په معاصرو شاعرانو کې، البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي دا اوس هم، او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صدر ته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم دونمای، او واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته، خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای، ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي، ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي، دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په شعر کې هم وي، ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی، البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو سندزه د مختم کې د اورېدونکو راسره خوښ شي، دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده، ستا کړېدلې چې دستور د زمانه ماتوي. کاکل صاحب په ډېرې بخښنې سره غزل لږ شوخو.
نه نه، ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اورویل اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب، ډېره زیاته مننه. عجیبه پوښتنه م را وکړه. تکل صاحب، تاسې ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تل د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا زموږ دغه امنیتي ستونزې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زموږ کمزوري وه، ځکه چې زموږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړېدلی صاحب، تاسو یوازې شعرونه لیکي او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت دې موږ دغلته ده ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې غره برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دغه مرسته نه شم ساتی، او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بې ځایېږي که رښتیا وویي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر 10,000 افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي کمن واخلو هغه هم نه پکیږي. نو دغه ستونزه ما سره ډیره زیاته ده، لپاره حساب باندې نشم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په سیر باندې ډیم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو لې وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کېږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپل خپلی پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردون بیا د پاکستان هیواد کې زده شعری او شاعری دی، اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري. نو حتماً پکې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کرېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
پیز ندانا
ظاہر صورت علچو ظاہر بن میں پتا ہے صورت علچو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو تکسر لکم جن پر ویرانہ یم سلکم جن پیران چمایا بسم سمجھ لمانی